سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است. با برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. برنامه توسعه سازمان ملل متحد UNDP فراخوان عاجل 25 میلیون دلاری برای کمک به آسیب دیده های زلزله های پیهم در غرب افغانستان را مطرح کرده است. این اداره دیروز در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشت که با شروع شدن زمستان حدود 2,200,000 فرد متاثر شده از زلزله به سرپناه و غذا نیاز دارند. و گفته سازمان ملل متحد در زلزله های 7 و 11 ماه اکتبر در ولایت هرات حدود 1,500 تن کشته و نزدیک به 2,000 تن دیگر زخمی شدند. بر اساس گزارش ها ملا فضل الرحمن رهبر حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان امروز یک شنبه در یک سفر رسمی به کابل می رود. منابع بر رسانه های پاکستانی گفتند که روز گذشته برخی از علمای دینی وارد کابل شدند و گفته شده که ملا صلاح الدین ایوبی و ملا جمال الدین نیز فضل الرحمن را در این سفر همراهی می کنند. فضل الرحمن در گفتگوی ویژه با رادیو مشال رادیو آزادی در پاسخ به این سوال که آیا برای دیدار با ملا هبت الله رهبر طالبان افغان به کندهار می رود تایید کرد که با رهبر طالبان رو در رو دیدار خواهد کرد. فضل الرحمن در حال برای بهتر شدن روابط با افغانستان سفر می کند که در این اواخر روابط بین حکومت طالبان و حکومت موقت پاکستان خراب شده است. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان از افزایش تعرفه گمرکی برخی اقلام وارداتی به افغانستان خبر داده است. این وزارت به روز شنبه در خبرنامه نوشت که این اقدام با توجه به اصل حمایت از تولیدات داخلی و افزایش تجارت و عواید دولت صورت گرفته است. بر اساس بیانیه، تعرفه گمرکی اقلام از جمله مرغ زنده از 20% به 40%، پودر لباسشویی از 12% به 16% و گوگرد از 5% به 10% افزایش یافته است. در ادامه آمده است که این اقلام در داخل کشور تولید می شود و پاسخگوی نیازمندی های مردم بوده می تواند. این در حال است که مردم همواره از بلند بودن نرخ مواد ضروری شکایت دارند و می گویند که به دلیل بلند بودن میزان بیکاری در بسیاری موارد اشیای مورد نیازشان را خریداری نمی توانند. تیم ملی کرکت افغانستان به هند رسیده است و به زودی تمرینات خود را آغاز خواهد کرد. کرکت بورد افغانستان به روز شنبه در خبرنامه گفت که ابراهیم زدران در این مسابقات نیز کاپیتان تیم افغانستان خواهد بود. سید نسیم سادات سخنگوی کرکت بورد افغانستان ناوقت دیروز به رادیو آزادی بیشتر گفت.
تیم ملی کرکت وارد هند شد. پس از استراحت تمرینات خود را آغاز می کند. 3 بازی در برابر هند صورت می گیرد.
بازی اول 20 اوره افغانستان و هند در 11 جنوری، مسابقه دوم در 14 جنوری و بازی سوم در 18 جنوری برگزار خواهد شد. افغانستان هفته گذشته امارات متحده عربی را در مسابقات 20 اوره شکست داد. افغانستان پیش از این نیز در مسابقات 5 اوره با امارات برنده شده بود. کوریای جنوبی دور تازه تمرینات شلیک توپخانه در نزدیکی مرز بحری مورد مناقشه با کوریای جنوبی را آغاز کرد و گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس مقامات در سیویل این موضوع را گفتند. کمیته مشترک لوی درستیزان کوریای جنوبی گفته است که کوریای شمالی بیش از 60 بار در نزدیکی مرز غربی بحری شلیک کرده است. یک روز پیش نیز کوریای شمالی حدود 200 گلوله توپخانه را در نزدیکی این ساحه شلیک کرد و کوریای جنوبی را وادار کرد که در پاسخ تمرینات مشابه را انجام دهد. 84 نفر در امارات متحده عربی به اتهام ارتباط با تروریسم محاکمه می شوند. این خبر را آژانس دولتی امارات متحده عربی وام گزارش داده است. با گزارش آژانس وام، لوی سارانوالی امارات متحده عربی دستور محاکمه این افراد را صادر کرده است. گزارش شده است که بسیاری از آنها عضو گروه اخوان المسلمین هستند، گروهی که آژانس دولتی وام سازمان تروریستی خوانده است. حکومت امارات متحده عربی در سال 2013 نیز 94 تن از فعالان، وکیلان، محصلان، معلمان و دیگر منتقدان حکومت را به اتهام داشتن عضویت در گروه ممنوع شده اخوان المسلمین محاکمه کرده بود. 69 نفر آنها به زندان محکوم شدند و بسیاریشان هنوز هم در زندان هستند. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، گروه های حقوق بشر در آن زمان این اقدام را نکوهش کرده بودند.
احمد شیبری هم هرکلی موکوم. په کابل کې د واکمنو طالبانو او د افغانستان د ګاونډیو اړیکې په 2023 کال کې دلته د مثلث پرې خپرونه کې په دې اړه بحث لرو. له چین سره افغانستان تر ټولو وړ سرحد لري او په تیر یو کال کې د طالبانو او چین روابط شایي تر بل هر ګاونډي تاوده وو. چین کابل ته خپل سفیر واستوه او طالبانو پیکنګ ته سفیر ولېشه. له تاجکستان سره دا اړیکې د وړم کال په څیر تر ډیره سړې وې. تاجکستان د طالبانو د اپوزیسون د وی غونډې کوربه هم شو. له ازبکستان سره تجارت په خپل حال وو، خو د قوشتېپې کانال ته وخت په وخت اندېښنې ښکاره کړې. له ترکمنستان سره له لویه سرکه ورته وکتل شي، دا روابط په تیرو دوو لسیزو کې داسې دي چې مکار را باندې لره نه به کار در باندې لرم، یعنی تقریبا یو ډول عادي دي. له ایران سره د طالبانو سیاسي روابط په 2023 کال کې له دې پلوه تاوده وو چې د طالبانو د رئیس الوزرا د مرستیال ملا برادر په ګډون د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او یو شمېر نور چارواکي ایران ته ولاړل، خو د کډوالو په برخه کې دا اړیکې تودې نه وې. ایران له خپلې خاورې په زرګونو افغانان په زور وویستل چې دا لړۍ لا هم روانه ده. له پاکستان سره د طالبانو روابط چې تاوده ښکارېدل ساړه ښکاري. د طالبانو د واکمنۍ په سر کې د 2020 کال تر اګست وروسته چې کله د پاکستان د استخباراتو د هغه وخت مشر جنرال فیض حمید کابل ته ولاړ او د چای پیاله د سرینا په هوټل کې پورته ونیوله، د ځینو په باور دا د بریا نقشه وه. خو دا ګرمه پیاله د 2023 کال په ترڅ کې داسې سړه شوه لکه څوک چې کنګل پکې واچوي. که تاسو دا بحث په یوټیوب کې ګوري نو کوم خوښ سو کولای شئ چې سبسکرایب وکړئ او خپل تبصره را سره شریکه کړئ. په فیسبوک کې هم خپل نظر راته لیکلی شئ. را بشم د خبرونې میلمنو ته حکمت حسمی د افغانستان د سولې او مطالعاتو د شخړو او مطالعاتو د مرکز مرستیال د سکایپ لر را سره دی او دلته په سټوډیو کې زما همکار په مشال رادیو کې اسرار عالم مومن را سره دی. د دواړو هرکلی کوم. حسمی صاحب، په لنډو دغه روابط که د یو یو هیواد په حساب باندې راواخلو، له چین سره د په کابل کې د واکمنو طالبانو او پیکنګ روابط څرنګه دي؟
چین په افغانستان کې څو عمده منابع دغه منافع لري چې د هغې په تعقیب باندې په افغانستان کې دي او د هغې په واسطه باندې طالبانو سره خپل اړیکې هم ساتي. اول تر ټولو مهم او عمده د هغې امنیتي مشکلات دي. د یغور مسلمانان چې د شرقي ترکستان اسلامي تحریک تر نامه لاندې جنګیږي په افغانستان کې، د دې غټه بیره ده چې دوی په شینجان کې جنګ کوي او د افغانستان کې دوی فعالیت لري. تقریبا تعداد یې د زرو څخه لوړ یغور جنګیالي چې په افغانستان کې په کلونه کلونه اوسیږي، نو دوی دا فکر کوي چې طالب سره خپل اړیکې ساتل تر څو امنیتي مشکلات محل شي. یو دا دی. دوم مسله اقتصادي ده. چین خام مواد زراعت لري او د طالبانو سره یو نوی غواړي چې د طالبان تر رهبرۍ لاندې دغه قانون قراردادونه شدید لري یا هغه وساتي او یا نور واخلي. نو چین په دا خطر طالب سره ډیر زیات نږدېوالی ساتي. چین په دې باور دی که چیرې زه د طالب سره اړیکې نه ساتم دا زما پر ډیر تاوان دی نسبت دې چې اړیکې ورسره وساتم. او بل د چین د پاره همدا مسله ده چې کله امریکا د افغانستان او وطن لړۍ رمایوسه شول چې دلته یو خلا رامنځته کیږي او په دې کې چې هر څوک ځای ناست دی خلا پاتې کیږي په نظام په واک کې، د هغې سره باید موږ اړیکې ولرو. نو د چین او د طالب اړیکې ډېر زیات
مننه. د چین په برخه کې د سیاسي چارو د کتونکې اساق حتمر څرګندونې لرو. دی وایي چې دا روابط بهتره وو او شو دا څرګندونې سره اورو.
د افغانستان او د چین روابط په دې دوه وروستیو کلونو کې ډېر نږدې شوي دي او په دې وروستیو وختونو کې چین او افغانستان په یو ارتباطي لاره باندې چې هغه د واخان لاره ده په دې باندې کار کوي. که دغه لاره جوړ شي او ګټه اخیستنې ته وسپارل شي نو کېدای شي په دغه برخه کې افغانانو سره ډېر مرسته وشي د تجارت او راکړې ورکړې په برخه کې. افغانستان یو د هغو هیوادونو نه دی چې ډېر توکي چین ته صادروي او چین هم افغانستان ته او هم د افغانستان د لارې نورو هیوادونو ته خپل تجارتي توکي استوي.
مومن صاحب، تاسو د اعظمي صاحب خبرې مو اورېدې او د اتمر صاحب هم. په پاکستان کې ځینې راپورونه دا وایي چې دوی دې ته اندېښنه لري که چېرته د واخان لاره جوړه شي د افغانستان او چین ترمنځ ممکن د سیپاک په پروژې منفي تاثیر وکړي. څنګه د سیسه کتون کې وای په پاکستان کې
نو کاول د چین د غتره شو څنګه چې ازمي سی بولی نو ولدا کې چې کوم په هاڅه زمو خبرې شوې دا غو چې د چین د افغانستان کې د اقتصاد نه زیاته امنیتی ستونزې ډېر په پام کې لري څنګه چې دوی دا خبره وکړه چې د ایسترن ترکستان موومېنټ کوم خبره کیږي د غن علاوه چین په دې هڅه کې هم ده چې امریکا اسنه بیا افغانستان ته واپس یو کی د دې د اقتصاد نزيات هم د غلورته ډیر پام کې ساس خېلی زیب الله مجاهد څورځي مخ کې ویل چې منګه د افغانستان سره د تیلو پر وستلو کې کاپر او نور په هغه وستلو کې د چین سره د چینایي کمپنیانو سره دغه سیلو ځدامې شوې دي خو به چې پاغي مانی منګه د سیمې پوهانو سره خبرو کړنه غوړي چې په تیر وختونو کې هم چین دغه قسمه قراردادونه کړی دي نور حکومتونو سره خو هغه هم بیا لغو کړی شوې دي نو هغه هم دغه خبره کوي چې چین په دغه سیمه کې امنیت ته ګوري ک پرسکا د امنیت وځه خي نو الله به دوی په افغانستان کې خپل سرمایه کاری کوي دوی هم دغه خبره کوي چین یوازې قراردادونه کوي یوازې لوزنامه کوي خو هغه عملی شکل نه دی ورکل شوی یا ډیر کم ورکل شوی دی نو په پاکستان کې هم دغه سی پی خبره چې کله کیږي نو هغه هم دا خبره کوي چې چین په دغه سیمه کې چې څه هم کوي نو خپل ګټو ته ګوري تر ټولو مهمه ګټه دوی هم دا خپل ګوري چې په دغه سیمه کې خپل غیر زیات کی په دغه سیمه کې د امریکا بیا راتګ مخه ونیسي چې امریکا بیا را نشي او دغه راز چې کوم ایسترن ترکستان موومېنټ ته چې دغه مخه ونیول شي په دغه سیمه کې نو چین دا خبره سمره تر څه حد چې چین د افغانستان سره سکل په 2023 کې ځنې لوزنامې کړې قراردادونه کړې دي خو لا هم هغه ګوري خپل ګټو تم ګوري او امنیت تم ګوري چې اې دې ته ملي شکل ورکړي وکړه
محمد صاحب لکه څنګه چې تاسو ویل د چین پنګونې ته په افغانستان کې شاره وکړه البته د ټیلو په برخه کې ځنې پنګونې کړې دي او ځنې چارې مختام تللې دي حتی د سراپورونه هم دي چې یو اندازه خام تیل و متیل رئیسل شوی دی په 2023 کال کې او طالبانو پلورلې دي خو خیر که د چین اور هي خواته تاجکستان ته راشو از می سبل تاجکستان سره تاسو په تیر 2023 کال کې یا په دې کال کې چې په ختمې دورې څنګه روابط د طالبانو ارسو
د تاجکستان موقف ډیر زیات واضح دی الته اغه د لیسی جبهه مقاومت تر نامه لاندې د طالبانو سیاسي او نظامی مخالفت کوي هغه ته ځای ورکړی دی احمد مسعود د احمد شاه مسعود زوی زیاتره وخت په تاجکستان کې وي ځنی وخت کې امر الله صالح په خانه لومړی د ولسمشر لومړی ورسال ریوي هغه ډیر واضح کړی دی چې طالب سره اړیکې نه ساتي مګر د تاجکستان دریز د دوی خپل یوازې نس کېدلای دومره کوي دریز د تاجکستان په خپل دغه نه اخلي زه فکر کوم تاجکستان ډیر تر د روسیې او حتی تر یو اندازې د چین تر تاثیر لاندې راتلای شي او کله چې دا د وایو د واقعا غوړی شي د تاجکستان موقف د طالبان پر مقابل کې بدل شي شاید بدلون ومومي مګر زه ما فکر دا دی چې د سیمې وادونه د طالبان سره یو پوره نه غواړي سلفي ساده دی خپل اړیکی دوستانه کی هغه د بے باورۍ ځنی نقاط چې د دواړو تر مابین شته دا غیر خطر غواړي چې مخالفه مساتې کچیر سبب وزت خرابېږي
ازمي سبب پخشه تاسو د دې اشاره وکړل چې چین له افغانستان سره له واکمنو طالبان سره رابط بهتره کینو په تاجکستان هم تاثیر کوي که دغه تاثیرات ته څوک په دې ورسوي کې وګوري مثلا د هغه د تاجکستان د بدخشان په مرکز کروخ کې دوی کنسولګری طالبانو ته وسپارله په تیر 2023 کال کې سرحدي د خلکو ولسونو ترمن تجارت وده وکړه هغه پولی چې بندې وي هغه بیرته پرانستل شوې د افغانستان د بدخشان ولایت پوښتو او بل ورته پورستوي کې د برېښنا قرارداد له طالبانو سره تمدید کړ چې په 2023 کال کې به تاجکستان افغانستان ته برېښنا ورکوي خو جالب دا و چې دغه قرارداد په ځای دی چې په دوشنبه یا کابل کې لاسلیک شي په ترکیه کې لاسلیک شي
زه فکر کوم د جبهې مقاومت سره ډیر نږدې روابط د تاجکستان د دې بایس کې د لای چې طالبان چارواکي طالب چارواکي تاجکستان ته د شنبې ته په خصوص سفر ونکي او د سرحد مسله دا خو د افغانستان په دی خو کې په افغانستان کې کوم تاجک قوم سیری اغي او د تاجکستان خلک دی ډیر زیات پخوانی روابط لري، نو تاجکستان نه غواړي چې د یو حاکم ډلې سره د خراب روابطو په خاطر باندې پر هغه اړیکې باندې منفي تاثیر وکړي. نو هغه د ډیر وخت څخه ډیر دغه دی کوي. پاتې شو د فکر کوم کچیرې حتی تاسو یو شی ته فکر وسیږي چې د تاجکستان، چین، پاکستان او افغانستان تر مابینځ یو سرحدي جوائنټ بارډر پټرول یا د سرحد تر دغه باندې گزمې وي، د پولیسو گزمې وي، زه فکر کوم کچیرې اړیکې بهتره کیږي نو د چین په وساطت باندې شاید هغه میکانیزم د طالب، چین، تاجکستان او پاکستان تر مابینځ شاید هغه بیا راژوندی شي. نو هغه یو ساحه شته چې تاجکستان بیرته د طالبان سره یو اړیکو کې مثلا مستقیم دغه بهتری راولي. مګر دین علاوه د تاجکانو تاجکستان موقف ډیر د جبهه مقاومت په طرف باندې دی، طالبان تر ډیر دغه نه کوي.
بله، مخکې تر دې چې امام علي صاحب ته ورسم، البته د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان په روسیو کې د نړیوال بانک وغوښتل سي د کاسازر پروژه بیرته پیل کړي. په دې برخه کې محمد صاحب د کاسازر پروژې ته په پاکستان کې هم خلک خوشاله دي چې د قرغزستان او تاجکستان برېښنا به د افغانستان له لارې پاکستان ته ځي او پاکستان ډېر اړتیا لري برېښنا ته. په دې برخه کې په پاکستان کې خلک څه وایي؟
نو هغه خو ډېر زیات خوشاله دي. او مخکې به دا خبره کېدله چې په افغانستان کې د طالبانو خپل وسلواله مبارزه مخ ته وړله، نو دا خبره به کېده چې دغه کاسازر پروژه چې د دې تر ټولو نغټه خطر راغه هم د طالبانو لخوا دی. خو بیا چې کله افغانستان کې طالبان په واک کې رال، نو پاکستان نه ډیر زیات خوشاله دي، ځکه چې هلته کې داسې سیمې شته چې هلته کې په د ورځې یو ګنټه بجلی هم نه وي، لکه په خاص توګه قبایلي سیمو خبرو کو د کورمی، نو هلته کې د ورځې اتل سو شل ګنټې بجلی نه وي، نو هلته کې ډیر زیات اړتیا ده بجلی ته. او خو چې اوس بیا د پاکستان او افغانستان د افغان طالبانو اړیکې خرابې شوې دي، نو دغې د وجې نه دغه امیدونه تر ډېر حده کم شوې دي. او بیا خلک اوس په دې چکر کې دي چې هلته په افغانستان کې، په پاکستان کې امن راشي، د طالبانو سره د سولې خبرې وشي.
په دې برخه کې باید د شغلې اتمر ساقتمر څرګندونې واورو. د تاجکستان او افغانستان د روابطو په ارتباط بیا به ازبکستان ته مخکړو.
د تاجکستان او د افغانستان روابط د پخوانه خو ډیر خو په دې وروستیو دوه کلونو کې تر هغه پورې ترینګړي دي، خو بیا هم هغه مشترک بازارونه د دواړو هیوادونو تر منځ موجود دي او خلک تقریبا په دغه بازارونو کې خپل سودا او تجارت کوي. بل دا چې تاجکستان هم لکه د منځنی آسیا نور هیوادونه افغانستان سره تجارتي روابط لري، او دغه روابط پخوا ډیر زیات و، خو په دې وروسته دوه کلونو کې دغه روابط تر یو حده پورې کم شوي دي.
اعظمي صاحب په مقدمه کې مادې ته اشاره وکړه، په تیر یوه کال کې د دې قوشتېپې د کانال په ارتباط باندې په غیر رسمي شکل باندې ازبکستان ځینې اندېښنې څرګندې کړې وې، او کله ناکله د ګډو ګټو د همکارۍ د سازمان په چوکاټ کې چې کله غونډې جوړې شوې دي د روسیې سره او د منځنۍ آسیا له نورو هیوادو سره، ازبکستان د داعش په برخه کې اندېښنې څرګندې کړې. البته دا تاجکستان هم دا خبره کړې ده. تاسو څرنګه ارزوئ په 2023 کال کې د طالبانو او ازبکستان روابط؟
د آسیای مرکزی وادونو عمده دوه تشویشونه د افغانستان څخه. یو د امنیتي دي چې هغه یا د ازبکستان اسلامي تحریک په نامه باندې ازبکان جنگیږي، البته د پخوا ډېر کوي وستمرنه نه کوي، او یا هم د داعش تهدید، او یا هم د نورو ګروپونو چې په مختلفو آسیایي مرکزونو په آسیایي مرکزی وادونو کې جنگیږي. دوم مشکل د مخدره موادو کاچاک دی چې د شمالي لارې څخه تاجکستان، ازبکستان، حتی ترکمنستان د خوا څخه ځي، به دغسې لوړ د دې دوم تهدید دا دی. زه فکر کوم په دغه دواړو حالاتو کې، په دواړو موضوعاتو کې ډېر تشویش کم شوی نه دی، لا هم شاید زیات شوی اوسېږي. دی کې شک نشته چې طالبان دا ادا کوي چې داعش ځپلی دی، مګر دا ادا وي پخوا هم ډېرې سوي دي، مګر داعش نه تنها چې بیرته راغلی دی، همیشه کوي راغلی دی چې بیرته راځي. نو د سیمې د مرکزی آسیا هیوادونو ازبکستان بالخصوص دی دا تهدید دا تشویش لري چې هغه زموږ ازبک تبع افراد هغه به په د افغانستان د خاورې څخه په موږ باندې عملې کوي. او ځینې دغه سیم دي ځینې
که چېرته داعش دومره جدي تهدید وي نو ازبکستان ولې لویو پروژو ته زړه ښه کوي؟ مثلا غواړي چې د ریل پټلۍ د افغانستان له لارې تر پاکستان وغځیږي، او یا فرضاً نور روابط د دوی ډیپلوماتان کابل ته ځي راځي او طالبان هم ازبکستان ته داسې په خلاص لاس په 2023 کال کې تلل راتلل.
شبر صاحب، د اقتصادي پروژو دا خو یو لنډمهاله موضوع نه ده، دا خو کچیر طالب سره سبا طالب نه وي دغه پروژې مثلا کار پر کول او یا ځینې کوچني پرمختګونه په دې عرصه کې، دا خو د ازبکستان د اقتصاد لپاره اقتصادي ګټو په خاطر باندې دا کار کوي. او پس شو د ډیپلوماټانو حضور په یا راشدرشه طالبانو سره، ګوري دا خو کچیر دی د خپل افراد روانستوي په دا وضعیت باندې پون نو سی دی یو نو رند کانه کیږي د افغانستان د حالاتو څخه اصلا بیا کم دغه نه لري، خبر نه لري، او کچیر دی د غافل کیږي نو بیا دی سی پالیسی او کم تهدیدونه چې دی ته متوجي دی هغه ډیر کار نه پر کوي. نو د دې لپاره زه فکر کوم دا یو ادونه ډیر زیات کوشش کوي چې طالبانو سره د افغانستان په اوسنی حالاتو کې پاتې شي او وو پویږي چې څه روان دي زموږ په خلاف باندې یا زموږ په ګټه باندې، او د هغې فرصت او یا تهدید په مقابل کې باید دوی څه نوه عکس العمل وشي. نو دا راشه درشه ټوله د دوی خپل په ګټه ده، طالبانو د ګټې دپاره زه فکر کوم ډېر نه.
مننه. د ایران په برخه کې مخکې تر دې چې ازمي صاحب ستاسو نظر واخلم، د ښاغلي اتمر نظر به په لنډو راواخلو چې د ایران او د طالبانو په روابطو شخېدلی.
د ایران او افغانستان روابط ډیر پخوانی فرهنګي، کلتوري، ژبني او مذهبي دي، او له ډیر پخوا وختونو زینه دغه روابط ښه ساتل شوي دي. مخصوصا په دې وروستیو کلونو کې د تجارت په برخه کې، د راکړې ورکړې په برخه کې دغه روابط ډیر ټینګ دي. تقریبا په کال کې $2 میلیارډ د تجارت د افغانستان او د ایران ترمنځ دوام لري.
اعظمي صاحب، له ایران سره یوې خواته ایران له طالبان سره ښه روابط لري، د دوی دواړو ترمنځ تجارت هم اتمر صاحب هم اشاره ورته وکړه تر $2 میلیارډ پورې رسېدلی په 2023 کال کې، لیکن بلې خواته طالبان نو باندې دي کډوالو فشار د سله ایران راشړی او افغانستان ته ځي، دا روابط تاسو ته څنګه ښکاری سي؟ همدا سبا په 2023 کال کې هم تاودوي
د طالبانو د اول دوره کې د ایران او طالبانو اړیکې نږدې جنگ ته ورسېدلې. ایرانی ډیپلوماټان په مزار کې وژل شول، ایران خپل عسكر سرحد ته راوستل، او ملل متحد د غنوي کړي شاید دی یو عمومي جنگ ته لوي. بل د ایران د خوا څخه د ملا عمر پر کور باندې چې کوم ټرک بم حمله وسول هغه د ایرانیانو لاس، نو تاریخچه ډیر خراب ده د دواړو د اړیکو. مګر د 2001 کال وروسته کله چې امریکا افغانستان ته راځي، او د پخوانی د امریکا رئیس جمهور جورج بوش د ایران د خپل دشمن اعلانې د هغه سره اړیکې خرابې، بیا ایران دا فکر کوي چې په افغانستان کې که چیرې داسې یو ډله د امریکا په مقابل کې جنګیږي نو د هغې سره موږ همکاري کولی شو. دا همکاري شبر صاحب ډیره د افرادو تر مابینځ وه. هغه طالب چارواکي چې ایران سره ډېر ښه اړیکې لري هغه ډېر محدود دي، یعنی ټوله ډله د ایران سره ښه اړیکې نه لري، خپل رژیم ټوله د ایران سره ښه اړیکې نه لري، څو محدود افراد هغه وسمسته. مګر ستونزه دا ده چې طالب د امریکا د بیری چې امریکا به پر ما باندې کومکونه کم کوي، بیا به مشکلات راته جوړ کړي، هغه ایرانی طالبانو ته حتی صحیح موقفونه نه ورکوي. یو دوم مسله د ایران او د طالبانو تر مابین زده ده چې د مذهبي تفاوت دی، سنی شیعه مسله ده. زه فکر کوم ایران تر اوسه پورې خپل فرنګي فعالیتونه چې په شیعه افغانانو ته کابل او په نورو ولایتونو کې ورسره کوي چې هغه تقریبا د طالبانو تر ډیر کابل له کابل نه دی هغه ادامه لري او هغه په ډیر سیستماتیک او منظم شکل باندې مخته
ځي. مانند اعظمي صاحب لیکن په مجموع کې د راپورونو له مخې په 2023 کال کې د ایران او طالبانو روابط ډیر حسنه وو او تجارت هم وده کړې ده. د چابهار په برخه کې هم له دوی سره ژمنې کړې دي او ویلي دي چې د ریل پټلۍ به هم تر هرات پورې او بیا راوروسته غځوي، ځکه چې ایران حتی د واخان کاریډور ته هم ډیر لري یو چانس په سترګه ګوري چې ښه رابط ول. مهم هیواد بل چې افغانستان تر ټولو ډیر اوږد سرحد ورسره لري چې دا پاتې نشي هغه پاکستان دی. له پاکستان سره په 2023 کال کې مومن صاحب رابط ډیر کړکېچن ښکاري د طالبانو.
څنګه چې تاسو وختي ویلې چې د پاکستان د استخباراتي ادارې پخوانی مشر فیض امید چې کله د کابل سکوت نه پس کابل ته لاړې نو هلته کې چې وسکلې و هغه خبریالې ته ویل چې هر څه به ټیک شي بیغه مشه دغه خبرې مخترال. نو اوس خلک په ټولنیزو رسنیو کې مغه تصویر خبرې ورسره لیکي وي د چا مزه وکنه و. نو همدغه خبره کیږي چې هغه وخت کې ساسو چې د پاکستان دغه وزیر اعظم ویلي چې افغانانو د غلامۍ زنجیرونه وشلول د کابل سکوت نه پس د پاکستان دغه وزیر اعظم عمران خان دا خبره کړې وه. نو زه تاسو ته دې ته راشم چې 2023 کال په پاکستان کې داسې شروع شو چې د جنوري په میاشت کې په پېښور د پولیس لائن باندې جماعت باندې ځانمرګي برید وشو هغه کې شاوخوا سل پولیسانو وژل شو. دا په 13 کالو تر ټولو غټ کونړې برید په پاکستان کې او د دې 2023 کال پای ته رسیدل په داسې دغه باندې کیږي چې په 12 دسمبر باندې په ډیرسپل خان کې په دربند کې وسلوال برید وشو پای کې درویش پاکستانی پوځیان وژل شو. دا هم ویل کیږي چې دا یو غټ خونړی برید دی د پاکستان په پوځي سرتیرو باندې ځکه چې هغه کې لسګونه کسان جوبل شوي هم وو. پاکستان نو وزیر اعظم د پاکستان د پوځ مشر نور چې کوم چارواکي دي هغه ټول همدغه خبره کوي چې دا بردونه د افغانستان ځمکه کارول کیږي هلته کې چې کوم وسلوال ډلې دي هغوی کې په پاکستان کې او د پاکستان یا د اسلام آباد چې کوم د شخړو او امنیتي مطالعاتو مرکز د اسلام آباد کې میشته. نو هغه دا ویلي چې 2023 کال په 13 لسیزه کې تر ټولو خونړی کال وو. په دې کې 9 ځانمرګي بریدونه شوي دي چې دوی دا تور لګي چې نیمایي په داسې دي چې پاره کې افغانان ککړ وو. دغه راز دوی دا هم وو چې په سلګونو وسلوال بریدونه شوي دي هغه دوی دغه تور لګي چې د افغانستانه افغانستان ځمکه دې خلاف کارول شوې ده. نو دغه حواله سره تر دې چې په 12 دسمبر کله دغه وسلوال بریدو شو پړي رسمل خان کې نو پاکستان د افغان طالبانو چې کوم ناظم الامور هغه حاضر کړ. د دین علاوه پاکستان سو ورغه ته احتجاج کړي تر دې چې د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر دا خبر وکړه چې بیا غا ټویټ هغه خپل ډیلیټ کړ چې مونږه باید په افغانستان باندې برید وکړو په افغان طالبانو باندې برید وکړو ځکه چې هغه هر څه ټولې چې کومه سره کرخ و دا غیلا راټیو.
البته شخصي خپل برید خبره نه کړل چې امریکایي ډرون الوتکو ته ځای ورکړو چې حالت برید او تاسو د اسلام آباد انسټیټیوټ ته اشاره کړه غوی وایي چې په 2023 کال کې 80% بریدونه په پاکستان کې د 2023 کال په پرتله زیات شوی دی. اعظمي صاحب تاسو د طالبانو دغه تاوده روابط چې په یو کال مخکې وو په 2023 کال کې څرنګه
ارزوي؟ پاکستان د خپل هغه کړنو سزاوار دي چې په تیر شل کړنو کې په افغانستان کې دا هغه څه هم په خوا کړی. زه فکر کوم پاکستانی چارواکي چې راځي دا شکایت کوي چې د افغانستان د خاورې پر مور باندې حملې کوي دا یو نوی متاسفانه مسخره ټوکه په خاطر دی چې دی هغه څه کړل دي چې وسري بي. طالب چارواکو ته د طالبانو انسرجنسي ته دی ځای ورکړی او ټریننګونه دی ورکول د زخمیانو دی الته دا کول هغه ډالراله نن حاکمه سول پاکي ځینې افراد خودی لري د پاکستان په مقابل کې هغه د پاکستانی طالبانو سره کومک کوي. نو
ازم شبو مخې ستاسو خبره پر کومه زنه په هانس زمو خبرې کیږي هغه چې پاکستان دا ډرامه ردی د پر کی چې نړۍ ته خپل ارزښت پډاګه کی چې لا هم د دوی ارزښت شته دی او دوی ته چې کوم د ترګریزت پیسې ورکل کیږي چې هغه دوی ته بیا شو
خیر دی هغه دی هغه انګلیسي کې سوې د فاکت بیس په اساس باندې د پاکستان ته هر وخت د ډرامې خبره ډیره کیږي لیکن اساس ته چرشو دا خراب روابط ډیر ستونزې پیدا کړې دي دوه خوت.
دا یو ارخیدی چې واقعا ځنی افغان طالبان چې کوي خو د پاکستان په مقابل لري هغه دا وایي چې موږ باید ټي ټي پی او نور پاکستان خلاف ډلې ته افغانستان کې ځای ورکړو. دوی زموږ سره کومک کړی او دا زموږ مسؤلیت دی چې پاکستاني دوی په اصطلاح پاکستاني مجاهدین ورونو ته موږ کومک ورکړو. دوم داسې زه فکر کوم په طالبانو کې داسې قوي افراد شته چې هغه په هیڅ صورت باندې د پاکستان سره خپل اړیکې نسی خرابولی. هغه که هر څه تغییر ومومي مګر دغه اړیکې نه
تغییرېږي. همدغه برخه کې کنه اوس ګوره، د دې مجاهدینو حکومت تقریبا په جوچکو کې جوړ شوی و، لیکن هغه حکومت مشه په یوه بم کې والو چې ویل چې دا پاکستان لاس پکې درلود. عبدالرب رسول سیاف وسم په ترکیه کې اوسي، پاکستان ته نه لاړ او حتی د هند لارې لاړ. او د مجاهدینو مشران هم پرته له ګلبدین حکمتیار چې هغه له پاکستان سره شته رابط درلودل او هغه د خطر چې په کابل کې واکمن شوی نو نو له پاکستان سره رابط هم هغه سپات شول. فکر نه کوي چې دغه روابط ته په دې سترګه کتل چې خامخا دوی به دغه افغانان چې له پاکستان سره رابط لري دا به بیا همداسې روابط وي؟
هغه مجاهدینو کې داسې ډلم دي چې تر اوسه پورې د پاکستان سره دومره اسانه اړیکې لري لکه خپل پاکستاني چارواکي چې لري، د پاکستان ته هغومره وفادار لکه پاکستانیان چې دي.
خو ما یوازې د حکمتیار مثال درکو چې دغه روابط اسانه دي.
نه نه، نور که نومان ته ولاړ شو.
نه نومان خو بده ده، لسوش ده لسوش ده.
نو داسې نه دی چې که چیرې په ځینې مجاهدین رهبران د طالبان سره د پاکستان سره خپل اړیکې شکوي نو دا لازمه ده چې ټول طالبان اره ډله چې د پاکستان په حمایت باندې کابل ته واک ته رسیږي بیا بیرته دغې سره اړیکې خرابوي. په دغه کې په طالبانو کې هم داسې قوي افراد شته لکه پخواني هغه مجاهدین چې تر اوسه پورې پاکستان ته ډېر زیات وفادار پاتې دي، او دا وفاداري زه فکر نه کوم چې وشکېږي.
محمد صاحب مننه، اعظمي صاحب له تاسو مننه کوم، نور وخت اجازه نه راکوي. او په پاکستان باندې به دغه شکونه تر هغه دوام لري چې په پاکستان کې امنیت نه راغلی او په افغانستان کې امنیت نه راغلی. تر بل خبرونې مو خدای مات.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
سلام بیننده گرامی برنامه روز هفتم، باز هم با بررسی و تحلیل رویدادهای هفت روز گذشته در خدمت قرار داریم. سفر هیئت طالبان به پاکستان و مناسبات حکومت طالبان و پاکستان و قطعنامه شورای امنیت ملل متحد درباره افغانستان از موضوعات عمده برنامه این هفته است. همچنان به انفجارهای مرگبار در کرمان ایران و نگرانی هایی که در مورد احتمال گسترش یافتن جنگ در شرق میانه به میان آمده هم تماس های خود داشتیم. این هفته یک هیئت با صلاحیت طالبان برای مذاکره در مورد مسائل مورد اختلاف پاکستان و حکومت طالبان به اسلام آباد سفر کرد و بعد از یک روز به قندهار برگشت. پیش سفر درباره ای که هیئت با مقام های پاکستانی مشخصا روی چه موضوعات مذاکره خواهد کرد سخنان متفاوتی گفته می شد، اما در هر حال در رسمیات هرچه گفته شود روشن است که موضوع اساسی مورد بحث مشکلی است که تحریک طالبان پاکستان تی تی پی با حملات رو به افزایشش بر پاکستان به وجود آورده. پاکستان پی هم ادعا میکنه و این هفته هم در آستانه سفر هیئت طالبان به پاکستان این ادعا تکرار شد که رهبران تی تی پی در افغانستان هستند، طرح حملات در افغانستان ریخته میشه و حمله کننده ها از خاک افغانستان وارد پاکستان میشن و اکثرا نیروهای امنیتی پاکستان مورد حمله قرار میدن. به ادعای پاکستان حکومت طالبان از این حملات جلوگیری نمیکنه و یا نمیتونه. طالبان این ادعاها را همیشه رد کرده و گفته که پاکستان باید مسئولیت به دیگران نندازه و خودش امنیت خود فراهم کنه. در این حالت به گمان غالب مسئله تی تی پی و کنترلشان و اینکه چه کارهای در قسمت باید انجام شوه میتونه از موضوعات مهم مذاکره بوده باشه. البته موضوعات زیاد دیگه هم وجود داره که بحث و مذاکره را بینشان ایجاب میکنه. اخراج خشونتبار مهاجرین افغان از پاکستان و برگشت دادنشان به افغانستان که این سلسله ادامه داره، موضوعی است که طالبان نیاز دارن رویش بحث شود. چرا برگشت اجباری که به گفته مقام های پاکستانی شمارش تا حال از 500,000 فراتر رفته، با وجودی که کمیشنری عالی ملل متحد برای مهاجرین و دیگر نهادهای بین المللی و امدادی کمک میکنن، خواهی نخواهی مشکلات زیادی را با حکومت طالبان به میان آورده. همچنان در سپین بلدک قندهار در چمن در او طرف خط از چندین هفته است که اعتراضات و تحسن و به اصطلاح مروج دوج پرلت دوام داره. صدها و هزاران تن از هفته ها به این طرف اعتراضاتشان به این خاطر دوام دادن که خلاف سابق که رفت آمد افغان ها تقریبا بدون مانع ادامه داشت، از مدت است مشروط به داشتن پاسپورت و ویزه شده که برای بسیاری برآورده شدن این شرایط مقدور نیست و قطع رفت آمد افغان ها و اخلال در کاروبارشان مشکلات اقتصادی را برای باشندگان او طرف خط هم به میان آورده و به همین دلیل اعتراضات ادامه داشته. این موضوع هم در کنار مسئله اصلی میتونه از موضوعات مورد مذاکره بوده باشه. به هر حال در خبری که سخنگوی طالبان در صفحه ایکس تویتر سابق در این مورد داده، موضوع بسیار عادی جلوه داده شده. به اساس خبری که ذبیح الله مجاهد نشر کرده، مذاکرات این هفته هیئت طالبان در پاکستان دور ششم سلسله مذاکرات دو جانبه است که کمیته مشترک هماهنگی افغانستان پاکستان همواره او را به طور نوبتی گاهی در پاکستان و گاهی هم در افغانستان برگزار کرده. یک دلیل تأسیس این کمیته بوده که اگر در امتداد خط دیورن بین دو کشور احیانا منازعاتی ظهور میکنه، کمیته هماهنگی او را مورد بحث قرار بده و راه حل برش پیدا کنه. سخنان ذبیح الله مجاهد به این معنی است که گویا ملا محمد شیرین هم در چارچوب کمیته هماهنگی برای بحث روی منازعات احتمالی سرحدی سفر کرده. ملا محمد شیرین والی قندهار است که ریاست هیئت طالبان هم به پاکستان به عهده داشت. البته منظور از منازعات در کمیته هماهنگی برخوردهای سرحدی است که گاه‌گاه در امتداد خط دیورند رخ می‌دهد، نه منازعه در مورد خط دیورند. اما سفر هیئت طالبان ولو به هر عنوانی که مقام‌های طالبان یاد کنند، در رابطه با مشکلات فعلی طالبان و پاکستان صورت گرفت که فراتر از برخوردهای احتمالی امتداد خط است. البته سخنگوی طالبان ایره گفت که مشکلات ترانزیت و تجارت و موضوع اخراج مهاجرین هم از موضوعات مورد بحث بوده. یکی از سوالهایی که در رابطه با سفر هیئت طالبان مطرح می شد ای بود که اطور یک سفر سیاسی و حساس چطور به ریاست یک والی که این موضوعات در ساحه کارش نیست صورت می گیره؟ پاسخی که بیشتر ناظران می دادنی بود که صلاحیت اصلی در اطور امور مهم به دست رهبری طالبان در قندهار است و ملا شیرین والی حکومت طالبان در قندهار از نزدیکترین اشخاص و هبت الله رهبر طالبان است. ضمناً ملا شیرین به گفته ناظران با تی تی پی هم سابقه شناخت و تماس زیاد داشته. سخنگوی طالبان اما به این سوال که چطور یک والی در مورد مناسبات اساس دو کشور مذاکره میکنه، غیر مستقیم به شکل دیگه جواب داد. در خبری که سخنگوی طالبان به نشر رسانده، از ملا شیرین به حیث معین استخبارات استراتژیک وزارت دفاع و والی سرپرست قندهار یاد شده، یعنی به اساس عبارت کار اصلیش معین استخبارات استراتژیک وزارت دفاع است، اما در عین حال والی سرپرست قندهار هم است. به هر حال هیئت طالبان با جلیل عباس جیلانی وزیر خارجه حکومت موقت پاکستان مذاکره کرده که در مذاکرات نماینده خاص پاکستان در امور افغانستان آصف دورانی هم حاضر بود. در اخبار مربوط به مذاکرات هیئت، جانب پاکستان و همچنان طالبان از کدام توافق و دستاورد مهم یاد نکردند. صرف گفته شده که روی این موضوعات مذاکره شد و روی فلان موضوعات تأکید شد. از کدام توافق حداقل تا لحظه که برنامه تهیه شده خبر داده نشده. البته موضوع مناسبات طالبان افغانستان و تی تی پی همونطوری که در برنامه های قبلی روز هفتم هم یاد شده یک مسئله مهم است. رشته های پیچیده مذهبی و فرهنگی که تی تی پی و طالبان افغانستان و حتی تی تی پی و باشندگان محل در امتداد خط دیورند پیوند میده، کار طالبان در این قسمت مشکل ساخته که از فعالیت‌های تی تی پی جلوگیری کامل کنند و شاید هم طالبان ای آرزو را نداشته باشند که به خاطر فشار پاکستان به همسنگران سابق خود پا بگذارند. روی ایتور یک موضوع مهم مذاکره کننده طالبان ولو هر قدر با صلاحیت و نزدیک به رهبر طالبان باشد نمیتونه با آسانی با پاکستان به توافق برسه، به خصوص که طالبان در جریان ماهای گذشته زیاد به اسلام آباد وعده دادن که کسی را اجازه فعالیت علیه پاکستان نمیتن، اما بعد باز هم به ادعای مقامات پاکستانی حملات تی تی پی از افغانستان به پاکستان ادامه یافته. از او خاطر جانب پاکستان دیگه تنها با وعده ها قناعت نخواهد کرد. جالبی که حکومت پاکستان خودش هم در طول سالها هر باری که موضوع حمایت پاکستان از طالبان مطرح می شد وعده می داد که طرفدار صلح هست، اما در عمل هیچ تغییری در روش مقامات پاکستانی و پاکستان به طور مجموع رخ نمی داد. از طرف دیگر در رابطه با پاکستان مقام های مختلف طالبان اظهارات مختلف می کنند که نبود یک وحدت نظر در قسمت در بین طالبان نشان می دهد. وزیر دفاع حکومت طالبان ملا محمد یعقوب در یک بیانیه که گزارش فعالیت های وزارت دو بیان شد گفته که در تمام حملاتی که در افغانستان به مساجد، خانقاها، علمای دینی و به اجتماعات مردم رخ داده به درجه دوم یعنی بعد از تاجیکستان اتباعی پاکستان نقش داشته و گفت که زیادتر از 20 پاکستانی در نتیجه عملیات نظامی توسط نیروهای طالبان کشته شدن و صدها تن زنده گرفته شدن.
با افغانستان که کم بریدونه پا مساجد و خانقا و دینی و علمای کرام و او دولسی و گروپ اجتماعات و تسلسل به حقوق طول کی در بحرانی و اتباع و زنگری توگه در تاجیکستان و در اتباع و فخرکار اکسرسل لسکون تاجیکستانی اتباع زمرخ در امنیتی زواقون و در عملیات و پایل که وجد سوی او سلکون نوریه لسکون نوریه جوندی دیول سوی هم در عراض پر دوهم درجه کی در زیاد و بردون و پتنزیم کی پاکستانی اتباع شکیل بود لشور و زیاد پاکستانی و گریز نور در امنیتی زواقون و پر عملیات که وجد سوی او سلکون نوریه جوندی دیول سوی.
ملا یعقوب گفت که از کشورهایی که عناصر شریر یعنی اشرار از طریقشان داخل افغانستان میشن جدن تقاضا میکنیم که از داخل شدن ای عناصر شریر به افغانستان جلوگیری کنن، یعنی در مقابل ادعای پاکستان ادعای مشابه از طرف وزیر دفاع طالبان عنوان میشه و این گفته ها همی هفته که هیئتی از قندهار راهی پاکستان بود بیان شد. همزمان بودن اظهارات ملا محمد یعقوب مجاهد با سفر هیئت طالبان نشان میده که رسیدن به توافق کامل و عملی بین پاکستان و طالبان در مورد جلوگیری از فعالیت های تی تی پی اگر اینطور توافق صورت بگیره و حاصل شود زیاد آسان نخواهد بود. مسافرت هیئت طالبان به پاکستان در حال صورت گرفته که قرار است در روزهای نزدیک مولانا فضل الرحمن رهبر جمعیت العلمای پاکستان به افغانستان سفر کنند. فضل الرحمن شخص نسبتاً با نفوذی در پاکستان است که هم با طالبان افغانستان از سالها روابط نزدیک داشته و هم حزبش شامل دولت پاکستان است و مثل تی تی پی در ضدیت با دولت پاکستان قرار ندارد. فضل الرحمن در یک مصاحبه‌ای که رادیو آزادی او را به نشر سپرده گفت که تایید وزارت خارجه پاکستان درباره سفرش به افغانستان به دست آورده و ضمناً مقامات پاکستانی او را از موقف رسمی پاکستان در رابطه با طالبان و مسائل مربوط آگاه ساختند. به این ترتیب سفر فضل الرحمن به افغانستان میتونه به عنوان یک سفر رسمی هم پنداشته شود. مولانا فضل الرحمن با ذکر کلمات ستایش‌آمیز از طالبان در این مصاحبه گفت که خودش باید قبلاً به خاطر دادن تبریکی به طالبان به افغانستان سفر میکرد، اما به خاطر مصلحت هایی که کشورها دارن و به خاطری که نمیخواست به طالبان گفته شود که ما هم با شما دخیل هستیم از احتیاط کار گرفت.
ده وادونو خپل ضرورتونا خپل مصلحتونا بی من دست اقدام نکاو چه من گره که خپل خواهش خپ رکو خو دچا بل بلک معاملات اگه که دا تاثر ورکول چیزی مون هم تاثر پدی معاملات که دخیل یو نو مون پورا خواهش وش دیر پا آزاده سرا چکمه آزاده دی پا جنگ کاو او مکمل آزاده سرا دی دی پل افغانستان دی استقلال او دی استحکام دی پارا لار همواری کی لار برابری کی زمینه همواری کی نو پدی حواله سرا مون یقینا بداغس سفر به احتیاط کرد.
از این گفتار فضل الرحمن با آسانی ای برداشت شده میتونه که پاکستان از زمان به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان نمیخواسته که کار کنه که معلوم شود در مسائل طالبان دخیل بوده. سفر علنی رئیس استخبارات وقت پاکستان در روزهای اول روی کار شدن دوباره طالبان که سفر و شیوه برخورد رئیس آیسای وقت سر و صدای زیادی برانگیخت شاید یک اشتباه سیاسی پاکستان بوده باشه. مولانا فضل الرحمن در مصاحبه که رادیو آزادی به نشر سپرد درباره نتایج سفر قریب الوقوعش به افغانستان خوشبینی مشخص نشان نداد و گفت که نتیجه مثبت مربوط به ایست که دو طرف واقعا چقدر اراده برای حل مشکلات دارند. روز جمعه گذشته بعد از اینکه پروگرام قبلی روز هفتم تهیه شود شورای امنیت ملل متحد قطعنامه را در مورد افغانستان که ماها برش مقدمه چینی شده بود تصویب کرد. از نظر تهیه کنندگان مسوده قطعنامه ژاپن و امارات متحده عربی قطعنامه به هدف تعامل هماهنگ جهانی درباره افغانستان و ایجاد نقشه را برای بیرون کشیدن افغانستان از انزوای فعلی تنظیم شده. در شورای امنیت ملل متحد که 15 عضو داره، 5 عضو دائمی و 10 عضو نوبتی، 13 کشور به قطعنامه رأی مثبت دادن، اما چین و روسیه از دادن رأی امتناع ورزیدن، یعنی رأیشان ممتنع بود. این دو کشور هر دو عضو دائمی شورای امنیت هستند. اگر رأی منفی میدادن، رأی منفیشان معنای ویتو را می داشت و قطعنامه رد میشد. این کار نکردن، اما رأی مثبت هم ندادن. شاید امی واقعیت نکته هایی را در مورد سطح هماهنگی که این قطعنامه خواستارش است تا اندازه بیان کنم. به این معنا که در مورد افغانستان بین اعضای شورای امنیت نه هماهنگی کامل وجود دارد و نه هم مخالفت به او اندازه است که کارشکنی صورت بگیرد، چیزی در وسط. ولی در هر حال حفظ هماهنگی برای همیشه بین اعضایی که در بسیار موارد با هم اختلاف نظر دارند کار آسان نیست. دلیل نارضایتی روسیه و چین او بخشی از قطعنامه بود که به سرمنشی ملل متحد توصیه میکنه که یک نماینده خاص در امور افغانستان تعیین کنه. نماینده چین بعد از رأی‌گیری گفت که در تعیین نماینده خاص باید هم نگرانی ها در نظر باشه و هم به دیدگاه های مطرح در افغانستان احترام گذاشته شود. دیگه دیدگاه های مطرح معنای مشخص نداره و هر جانب میتونه کلمات مطابق به خواستای سیاسی خود تعبیر کنه. طور مثال طالبان ادعا دارن که رفتن دختران در مکتب در شرایط موجود با ارزش های فرهنگی مردم سازگاری نداره، ادعایی که در نادرست بودنش تردیدی نیست، ولی به ادعای طالبان همین طرز تفکر یک دیدگاه مطرح است. نماینده چین همچنان گفت که مواد قطعنامه به طالبان تحمیل شده نمیتونه. سخنان نماینده روسیه در شورای امنیت ملل متحد هم تقریبا به همین شکل بود. او گفت که تاریخ افغانستان گواه است که آرزوی رقصاندن به ساز دیگران در افغانستان نتیجه نمیده. نماینده های چین و روسیه هر دو تاکید داشتند که در تعیین نماینده خاص از دقت زیاد کار گرفته شود و با طالبان هم در قسمت مشوره شود. به این ترتیب روسیه و چین با مفکوره تعیین نماینده خاص از طرف سرمنشی ملل متحد در مورد افغانستان مخالفت ندارن، اما در مورد شیوه تقرر و ای که چگونه یک شخصی باید تعیین شود ملاحظاتی داشتن و همین موضوع شاید توجیه کرده بتانه که چرا این دو عضو شورای امنیت از یک طرف از دادن رأی خودداری کردن و از طرف دیگه با ندادن رأی منفی قطعنامه را ویتو نکردن و به اصطلاح نکشتن. اما طالبان در مورد تعیین نماینده خاص روی شیوه تعیین نماینده گپ نمیزنه. اونا اصلا مفکوره وجود یک نماینده ملل متحد در مورد افغانستان غیر ضروری میدارن و ادعا دارن که اداره یونما که دفتر معاونت ملل متحد در افغانستان است کافی است. شاید دلیل عمده مخالفت طالبان با تقرر نماینده خاص ملل متحد این باشه که فکر میکنن در صورت وجود اینطور یک مرجع طالبان زیر فشار خواهد بودن که شرایط مشروعیت حکومت خورده برآورده بسازن. از طرف دیگه اگر موضوع را کوشش کنیم که عمیق تر ببینیم، وقتی نقش ملل متحد در امور افغانستان از طریق نماینده خاص سرمنشی بیشتر میشه، تا یک حد میتونه به معنای کاهش یافتن نقش کشورهای منطقه باشه. کشورهای چون چین و روسیه شاید به خاطر موقعیت جغرافیایی افغانستان که در نزدیکیشان است، نقش برجسته تره در مقایسه با جهان غرب در مورد افغانستان برای خود توقع داشته باشند. شورای امنیت ملل متحد در ظرف 2 سال چندین قطعنامه را در مورد افغانستان تصویب کرده، اما برای رسیدن به توافق روی اتر قطعنامه که موقف گیری شورای امنیت در برابر افغانستان و حکومت طالبان تثبیت کنه، کار در قسمت اصلا از ماه مارچ گذشته آغاز شد. در وقت شورای امنیت با صدور قطعنامه از سرمنشی ملل متحد خواست که گزارش مستقلی در مورد افغانستان تهیه کنه و به شورای امنیت سپاره. به اساس او تصمیم، سرمنشی ملل متحد فریدون سنرال اوغلی را که زمانی به حیث وزیر خارجه ترکیه هم وظیفه اجرا کرده، موظف به تهیه همطور یک گزارش ساخت. اوغلی بعد از مسافرت ها و مذاکره با جوانب مختلف گزارش خود را تهیه کرد و ماه دسامبر گذشته، یعنی یک ماه پیش، این گزارش به شورای امنیت سپرده شد. شورای امنیت بعد از او جوانب مختلف از جمله شماری از زنان افغانستان دعوت کرد که اونا هم نظرات خود ارائه کنند و بعد قطعنامه به اساس گزارش فریدون اوغلو و نظریات دیگرا آماده شد. اما اینطور نیست که قطعنامه به اصطلاح خط به خط از او گزارش گرفته شده باشد. طور مثال گزارش پیشنهاد کرده بود که یک گروه کوچک تماس از جمله نماینده‌های خاص کشورها در مورد افغانستان که در ماه می در قطر جلسه داشتن برگزیده شوند. از یک نظر تهداب یک موقف هماهنگ اعضا در امو جلسه در قطر گذاشته شد، اما امی بخش مربوط به گروه کوچک تماس در قطعنامه حفظ شده. در مدتی که قطعنامه مورد بحث بود، مسوده یا پیشنویس ارائه می شد، اما بعضی از اعضا روی بعضی نکته ها انتقادهای می داشتن و با توجه به او نظرات پیشنویس دیگه تهیه می شد، تا ای که پیشنویس چهارم بالاخره روز جمعه گذشته تصویب شد. خب هر باری که مسوده به خاطر رعایت خواسته های اعضای مختلف با طرز دیدهای مختلف تغییر می کنه، معنایش این است که لحن قطعنامه به شکل تغییر می کنه که نوع مصالحه باشه، با اصطلاح نه سیخ بسوزه نه کباب. به این ترتیب واضح است که پیشنویس آخری از نکته های قاطع و از مشخصگویی و صراحت لحجه اکثرا به بهره می باشه. طور مثال در رابطه با تعیین نماینده خاص سرمنشی ملل متحد در مورد افغانستان، یک تعدادی از اعضا می گفتن که در تعیین نماینده نظر زنان هم حتما گرفته شوه و تعداد دیگه به این نظر نبودن. بالاخره توافق مصالحتی روی این شد که گفته شوه که نماینده که تعیین میشه در امور حقوق بشر با حقوق زنان بسیار وارد باشه. اما طور یک لحن و روحیه تقریبا در تمام قطعنامه دیده میشه. در این قطعنامه خواسته های صورت گرفته اما نه مستقیم، خواسته ها یک به دیگه مشروط دانسته نشده. طور مثال برای اقدامات پیشنهادی شرط گذاشته نشده که حتما باید مکاتب دختران باز ساخته شود. ضرب العجل یا تعیین وقت و مهلت هم در این قطعنامه دیده نمیشه، اما البته گفته شده که سرمنشی ملل متحد در ظرف 60 روز آینده نتیجه مشورها و کوشش‌های خود به شورای امنیت گزارش بده. به این ترتیب در رابطه با محتوای قطعنامه شاید هر کدام از جوانب روی عمو بخشایی تاکید کنند که او را با خواسته های خود سازگار میبینند. طالبان طور مثال از او بخشای قطعنامه که خواهان تعامل با طالبان است راضی هستند. تاکید آمریکا بیشتر به این است که تعامل با طالبان و ادغام افغانستان در جامعه بین المللی به شکل مربوط به ایدانسته شده که طالبان تعهدات بین المللی خود به جا بیارن. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا متو میلر روز چهارشنبه موقف آمریکا را تکرار کرد و گفت که ادغام افغانستان با جامعه بین المللی در صورت ممکن است که به اساس مکلفیت‌های بین المللی خود افغانستان عمل کنه. اما البته طالبان اینطور ارتباطی را در متن قطعنامه نخواهد ببینند یا نخواهند که ببینند. غیر از او هم سخنگوی طالبان ذبیح الله مجاهد ضمن تایید بخش تعامل در قطعنامه گفت که حکومت طالبان به اساس ارزش‌های دینی که تغییر نمی‌کنه و به اساس ارزش‌های فرهنگی و ملی خود عمل می‌کنه، یعنی محتویات قطعنامه تأثیر نداره و البته طالبان هر چیزی را که به میلشان بود امور سازگار با ارزش‌های دینی و فرهنگی و ملی می‌دانن. به هر صورت بایی که در رابطه با قطعنامه از نقشه راه یادآوری میشه، اما متن قطعنامه مسیر روشنی را مشخص نمی سازد. روحیه عمومی قطعنامه ای است که بدون تعامل با افغانستان راه عملی دیگر وجود ندارد. طالبان باید مکلفت های بین المللی خود به جا بیارن و باید در این تعامل هماهنگی وجود داشته باشد. شاید منظوری باشه که طور نشه که یک کشور به تنهایی و بدون وجود یک اجماع اعلام کنه که رژیم طالبان به رسمیت میشناسه. فشرده اگر بگوییم در قطعنامه به دوام کار اداره معاونت ملل متحد در افغانستان یونما تاکید شده، از سرمنشی ملل متحد خواسته شده که یک نماینده خاص با تجربه و وارد به موضوعات در مورد افغانستان پس از مشوره های وسیع تعیین کنه و همچنان ترتیبات نشست بعدی نماینده های خاص در مورد افغانستان که نخستین اجتماع می گذشته در قطر بود فراهم بسازم. امکان دارد در اون نشست تصمیم های مهمی گرفته شود. از سرمنشی ملل متحد خواسته شده که نتایج فعالیت های خود تا 2 ماه دیگه یعنی 60 روز با اطلاع شورای امنیت ملل متحد برسانم. قطعنامه در جستجوی ای است که کشورها در چگونگی برخورد و تعامل با طالبان هماهنگی داشته باشند. اما این نگرانی و بیم هم با تأسف دور از تصور نیست که مبادا صدور این قطعنامه و درعه ممتنع آغاز برای کاهش و حتی پایان هماهنگی باشه. خب ضرور نیست که قطعنامه های شورای امنیت ملل متحد به اساس شماره صدورش باید داشته باشیم، اما امکان داره که در هفته ها و ماه های آینده زیاد از این قطعنامه با شمارش یاد شود. پس بد نخواهد بود که بیاد ما باشه که این قطعنامه قطعنامه 2721 شورای امنیت ملل متحد است. این هفته در کرمان ایران 2 انفجار بسیار خونین رخ داد که در حدود 100 تن در نتیجه جانهای خود از دست دادن. در جمله کشته شده ها 12 افغان که 7 تنشان زنان هستن هم شامل هستن. انفجارها در مراسم رخ داد که تعداد زیادی در او مراسم به خاطر بزرگداشت از سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی تجمع کرده بودند. قاسم سلیمانی که در لست سیاه امریکا قرار داشت 4 سال پیش زمانی که قماندان سپاه قدس ایران بود در نتیجه حملات راکت های تیاره های بی پیلوت امریکایی در بغداد کشته شد. گروه داعش مسئولیت انفجار و کشتار ای هفته کرمان به عهده گرفت. وزیر داخلی ایران بعد از ای انفجارهای خونین از احتمال مسدود ساختن سرحدات ایران با پاکستان و افغانستان خبر داد. در اینجا منظور از مسدود شدن بندرها یا گذرگاه ها نیست، چیزی مثل ساختن دیوار یا گذاشتن سیمی خاردار در امتداد سرحد است یا کارهای عظمی قبیل. در حال با توجه به اوضاع حساس منطقه، همسایه بودن افغانستان و طرز دید طالبان، ناممکن نیست که به شکلی از اشکال نام طالبان یا افغانستان هم در رابطه با عاملین حوادث در ذهن بیاید. طور مثال ای که افراد داعش اگر دخیل بودن از کدام طریق وارد ایران شدن. هر گونه حدس و گمان و یا احتمالاً مدارک و شواهد اگر پیدا شود یقینا وضع ناگوار افغانهای مهاجر در ایران ناگوارتر خواهد ساخت. 12 تن افغان در جمله کشته شده های کرمان به این معناست که زیادتر از 10% قربانی ها افغان بودن. مبادا در حوادث بعد از انفجارهای کرمان هم افغان ها زیانمند شوند. حادثه کرمان واقعا دلخراش بود و تعداد زیاد افراد ملکی و بیگناه در این حادثات جانهای خود از دست دادن. سخنگوی طالبان با یکی 2 جمله مختصر حوادث خونبار کرمان نکوهش کرد، اما توجه بسیاری از رسانه ها را این نکته جلب کرد که در نکوهشی که سخنگوی طالبان بیان کرد حملات کرمان حملات تروریستی خوانده نشد. معمولا کشتار افراد ملکی به مقصد اهداف سیاسی حملات تروریستی خوانده میشه و ضمناً طالبان معمولا قربانیان ملکی را به حیث شهید یاد میکنن. در اینجا اما این کلمه هم به کار نرفته. در این زمان این هفته معاون حماس صالح العاروری در نتیجه حمله تیاره بی‌سرنشین به آپارتمان در جنوب بیروت که عاروری در اوجه بسر میبرد به قتل رسید. این شخص با حزب الله لبنان که روابط نزدیکی با ایران داره ارتباطات محکم داشت. روزهای پیشتر از او سید رضی موسوی از با نفوذترین افسران نیروی قدس سپاه پاسداران ایران در یک حمله هوایی اسرائیل در سوریه کشته شد و همچنان بعضی حوادث مشابه دیگه این نگرانی را به میان آورده که مبادا دامنه جنگ در غزه در دیگه نقاط مثلا لبنان، یمن و حتی ایران کشانیده شود. تا هفت روز دیگه که با برنامه بعدی روز هفتم در خدمت خود باشیم، با شما خداحافظی میکنیم. تندرست و خوشبخت باشید.